د طالبانو سترې محکمې د پریکړې له مخې نن دوشنبه په جوزجان کې یو کس اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ده په وینا دا سزا د طالبانو د سترې محکمې لخوا په جوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوې. اسوشیتد پریس د عیني شاهدانو له قوله ویل دغه اعدام د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د سختو واورو د اورښت په مهال داسې وخت تطبیق شو چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 وویشته او وی واژه دا په تېرې یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا درېیم اعدام دی. مخکې په غزنی کې دوه کسان اعدام شوي وو. ګڼ غبرګونونه دغو اعدامونو پارولي. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړېدونکې غونډه مهمه بولي. د دغه سازمان مرستیال ویاند فرانق تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. نن د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو فرعي واکسیناسیون پیل شو. تمه ده 1.8 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر دي په دغه واکسیناسیون کې د پولیو یا د ګزړ ضد څاڅکي ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته چې سبا نه بل ورځ پیلېږي خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. دوه نوي لوبغاړي رحمان الله ګربز او ی خلیل ګربز په دغه ټیسټ کې شامل شوې دي. تمه ده هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي او په دې سره به د شمالي اروپا د دې واد په وړاندې چې په دوو نړیوالو جګړو او هم لاغي ورسته د سړې جګړې په موده کې ناپېلې پاتې شوی ورسته خند لري شي. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز ورسره د غزې له ترانګې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ شي. بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رافه کې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په تراس کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سے بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام مهرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو شهزا سلام درنو بریدونکو ته سلامونه وني کې هلي وړاندې کوم. اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په ارخ و موافقین و مخالفین رو تقسیم شویدی. دا په داسې حال کده چې په افغانستان که د طالبان و د واکمنېدو نه را په دې خوا د زمونږ شل کلن مشروع حقوقی نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده وسته، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوست، ستر محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ او همدغه رقم لوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې لږې تجربه کې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مسباس د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغو اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیا د موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په څارنوالیو کې فکر کوم څارنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره له منځه یووړل، د تېر حکومت څارنوالان هم اوس نشته؟
خو په خپل دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام دا خوب شرعی لحاظ باندی په آیاتو ثابت جزاگانی دی او دا مسلمانان رو تدیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او دته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چا چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګ په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1948 ماده کې نافذه و په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي. حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات چې یا مثلا اساسي قانون کې د منګه واضحه توګه لیکل شي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شرعي شریعت او شرعي احکام سره په ټکر کې نشي ناپېژندل ځکه مسلمانان دي افغانان اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به منري کړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چې نو سی عدالتونه محاکمه یو اصل هم دا چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی ته څو دفاع وکي یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دی چې دا ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نمر اتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساسه وکړي لغې نه وروسته دی بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده
کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب تاشیرزای صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه ل سیاسي په لوڅنګ بولې دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داس حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي هم پکې وګمارل شي له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لوی سه سلامونه ونې کړي تاسو ته درنه محترم معلومات او تخنیکی همکارانو محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې تر سره کړل دا دونه نه نشته کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامي بنه پدې نه لري چې دغه ګرو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ عمل اسلامي ده دغه دوه نیم کال مو ولیدل او د شل کال عمر کې او پنځه کال مخکې چې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدنامو لپاره وو دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی ته کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته دا عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه خې د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې څنګه پیغمبر محبوب دغه محبوب پیغمبر او هغه محبوب دغه محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل نیکی ته په زور خپل هدف خپل برنامه چا ونه لته ملوله دوی هم کارونه نه کوي دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو دوی خپل مسلمانان هم نه ده
شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه د درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کې څوک ورسره کار نشي درلودلې یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده لنړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي ل نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلک خلاص کړه دا لوی استخبارات دوی ته وظیفې ورکړي ده دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسته راوړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړي ده هر څه چې وکړي دغه د بشري حقوقو سازمان ملل متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه هر محترم هر روز الفجر او انتاری او مچاستکین ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یو کړل دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د سنوي یو لوزستان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسټ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د تا محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې د تصارنوال په کوم محکمه نو د قانوني او شریع له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف لري په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړي ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استاد موږ سره په دې بحث کې نشته د طالبانو بیانونه موږ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو ادامه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم واورو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دی اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چی دی غوی مشروعیت تر سوال لانده دی ام د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده ام د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لانده ده پا هم دی خاطر دا قصاص چه عملی کوی نه تنها د افغانستان د قوانین پر ضد ده بلکه د شریعت له لحاظم دا جواز نلری ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې او بل مسئله اصلی مسئله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراهات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات شته د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
یوشتم کال بخره غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوې کې بیرته اجرایه قوې او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه د دوه دونیم څه کار چې دوی د ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سیکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی ده، دا په ټوله کې د سیکاری چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی، تر څو چې قدرت مهار شي د یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو هلته مونږ حکومت هغه ته ویلی شو، دغه رقم سره مثلا که د دولت تعریف راځي، که دغه رقم د قضایه قوې تعریف چې مونږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات و د قاضي د سارانوات، دا ټول هغه وخت
طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي. او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو سره لکه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظ لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعذیری موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعذیرات دي. یعنی د هر له صدوات هم که په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی، اوس د دغه توپیر په خپله سم چې مونږ شریعت اوس که دوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري، هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم حل شي
بیدی.
نو قانون
مثلا ډیره واضح کړی ده، تاسو منظمه کړی ده چې بعد هر څه واضح سي هر څه بعد قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبرونه کې البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کې هر شي واضح کې کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې فقط شیرزی صاحب تلان ورګرځو. شیرزی صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم د امارات تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
دنګي دلې دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړي ده، همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پرې خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف د دغه سیدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپله ویره زیاته کړي چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي
کوردان
اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتونه هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
پیسې مرزي سوق شیم ورته نیوي، نو یو توستي د لته چتصم یو محترم متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار د دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خپلون وخت ختمې دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
و ډیر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 به 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنونکو نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.